پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د صدای رادیو غرمنی خبری مجله ته مو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هغو بندیانو اړوند معلوماتو د شریکولو غوښتنه کړې چې حکومت له طالبانو سره د سولې د موافقې په ترڅ کې د هغو د خوشي کولو ژمنه کړې. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور مطالب لرو او د ازادۍ راډیو اونیز بحث به هم واورئ. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان حکومت د 2000 تر 2000 پورې طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر پیل کړ. اخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي چې د خوشي کېدونکو طالبانو په اړه معلومات له خلکو او یاد کمیسیون سره شریکي، او د هغو 15 ایراني تیل وړونکو کښتیو چې وینزویلا ته تیل لېږدوي لمړنۍ کښتۍ د وینزویلا نږدې بندر ته ورسېده. د خبرونو تفصیل: د افغانستان حکومت تر 2000 پورې طالب بندیانو د خوشی کېدو بهیر پیل کړ. د ارګ لخوا په خبره سوی بیان کې ویل سوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې دغه بهیر د طالبانو لخوا د اختر په مناسبت اعلان سوی وربند ځواب کې د شنیت په خاطر پیل سي. ولسمشر غنی پرون د کوچني اختر لمنځه وروسته په لنډو خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو پروسه به چټکه سي. د ارګ د ټویټري پیغام له مخې ویل سوی چې د افغانستان حکومت د سولې وړاندیز کوي او د سولې د پروسې د بریا یقیني کولو لپاره نور ګامونه هم اخلي. تر دې مخکې زر تنه طالب بندیان د حکومت له زندانونو خوشي سوي، خو د پروسه د طالبانو لخوا د حملو د زیاتوالي او د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د ځینو اختلافاتو له امله په دې وروستیو کې ځنډول سوی ده. طالبانو د افغان ولسمشر دغه اعلان هرکلی وکړ. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ناوخته په خپل ټویټر لیکلی چې د 2000 طالب بندیانو د خلاصون اعلان یو شګم دی، خو باید د دوحې د تړون پر اساس تر 15000 بندیان د اعتماد جوړونې لپاره خلاص سي تر څو د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې خنډونه لرې سي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي د هغو طالب بندیانو په اړه چې له بنده خوشي کیږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. دغه کمیسیون وایي شکر الله مشکور نن دوشم بازادي راډیو ته ویل د جنگي مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وسي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر هغه حڅه چې د سولې د راوستلو لپاره اغېزمن تمام شي د هغې تقبال کوي. په زمن کې د بندیانو په تړاو باندې باید دا وویل شي چې د دغه بندیانو معلومات باید له ولس سره، له بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو اداراتو سره شریک کړی شي تر څو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
په همدې وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې غړي بیا وایي چې دا به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندربي وایي که وسلوال مخالفین سولې غوړي نو افغان امنیتي ارګانونه چمتووالی لري او که د جنگ لاره مخته وړي دوی هم په وړاندې درېږي. نوموړي دا خبرې پرون په لوګر کې د ځنګړو پولیسو د قطې له سرتیرو سره په لیدنه کې وکړې. افغان حکومت وایي چې طالبانو ته د دوی د سولې او خبرو وړاندیز له کمزوري نه بلکې له یو پیاوړي دریځ کوي او هدف یې یوې دایمي سولې او اوربند ته رسیدل دي. زموږ غله ازادي راډیو ری د هغو 15 ایرانی تیل وړونکو کښتیو چې وینزویلا ته تیل لېږدوي لمړنۍ کښتۍ د وینزویلا نږدې بندر ته چې د دې هیواد د تیلو دولتي شرکت پی ډی وی اس ای چاري سمبالوي ورسېده. دا په تاسو کې ده چې د متحده ایالاتونو او د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ چې واشنگټن پرې بندیزونه لګولې کړکېچ روان دی. د کښتیو د لارو څارونکو ادارې د معلوماتو له مخې د ایران د تیلو دغه لمړنۍ کښتۍ پرون د وینزویلا اوبو ته داخله سوې ده. دغه کښتۍ د وینزویلا د پلازمینې کاراکاس د لویدیځ په 50 کیلومتر د ال پالیتون بندر ته نږدې لیدل سوی ده. د ایران تیلوړونکو دوهمه کښتۍ د شنبه په ورځ د کارابین بهیرې ته رسیدلې او بله کښتۍ هم په اوس وخت کې په اتلانتیک اوقیانوس کې مزل وهي. تر اوسه د دغو کښتیو په وړاندې د متحده ایالاتونو د فوري مداخلې نښې نه لیدل کیږي. واشنگټن د رواني میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د تیلو د دغې محمولې په وړاندې پر اقداماتو غور کوي. د متحده ایالاتونو بندیزونو د ایران او وینزویلا د تیل صنعت ډیر په نشه کړی دی. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد چې د عوایدو اصلي منبع یې پر تیلو متکی ده کمزوری کړی او هم د وینزویلا پر اقتصاد فشار راوستی دی. او د مونتینګرو د عامې روغتیا انسټیټیوټ اعلان وکړ چې په څه باندې دوه میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په دې هېواد کې د کرونا هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. دغې ادارې پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې په اوس وخت کې په مونتینګرو کې د کووېډ 19 ناروغۍ هیڅ یوه فعاله پیښه نشته. له څه باندې دوه میاشتو وروسته چې په دې هېواد کې د لومړي ځل لپاره د کرونا مثبته پیښه ثبت شوې وه، نور دا هېواد د کووېډ 19 په ناروغۍ اخته کس نه لري. د مونتینګرو حکومت تر اوسه رسمن اعلان نه دی کړی چې په دې هېواد کې د کرونا ویروس خپرېدل ختم شوی دی که څنګه. مونتینګرو چې شاوخوا شپږ لکه دېرش زره نفوس لري، ټول ټال د کرونا 340 مثبتې پیښې ثبت کړې وې او 9 تنه هم ترې مړه شوي دي. د خبرونو پای.
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د خبرونه په دوام کې به واورې چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د هغو بندیانو اړوند معلومات شریک کړي چې له بنده خوشي کیږي.
دغه بندیانو معلومات باید له بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو ادارو سره شریک کړي چې ترڅو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
آیا په پلازمینه کابل کې چې د کووېډ 19 د ناروغانو تر ټولو لوړه شمېره لري، قرنطین هسې چې لازمه ده مراعاتېږي؟ په دې اړه یو راپور لرو. په نورو موضوعاتو کې، کونړ د وحشي زیتونو یا خونانو پریمانه ونې لري. د دې ولایت اوسیدونکي وایي که په دې ځنګلونو کې اصلاح شوي زیتون پیوند شي نو ډیره ګټه به راوړي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په یو شمیر هیوادونو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو لری کول دوام لري. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بس چې د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقه تحلیل ته ځانګړی دی خبريږي. دا ازادۍ رادیو دا او تاسو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر حکومت غږ کوي چې د هغو طالب بندیانو اړوند معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي چې له بنده خوشي کیږي. د کمیسیون ویان شکرالله مشکور نن ازادۍ رادیو ته ویل چې د جنګي مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وشي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ولسمشر اشرف غني د اختر په لومړۍ ورځ، یعنې پرون، د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشي کولو امر وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیتي کمیسیون یو غړی وایي چې دا به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. اجمل تورمان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له هرې هغې اسې هرکلی کوي چې د سولې د راوستلو لپاره اغیزناکه تمامه شي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید د هغو طالب بندیانو په اړه چې خوشي کیږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. د دغه کمیسیون ویان شکرالله مشکور د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جنګي مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وشي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر هغه هڅه چې د سولې د راوستلو لپاره اغېزمن تمام شي د هغې استقبال کوي. په زمن کې د بندیانو په تړاو باندې باید دا وویل شي چې د دغه بندیانو معلومات باید له ولس سره، له بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو ادارو سره شریک کړی شي ترڅو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشي کولو امر ورکړ. ولسمشری مانی د خاغری غنی له قول ویلی چې دغه اقدام د حسن نیت او د اختر په ورځو کې د طالبان لخوا د اوربند اعلان په خبرګون شوې ده. مخکې تر دې افغان ولسمشر د 1500 طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړی وو چې د افغانستان د امنیت شورا د معلوماتو له مخې نږدې زر تنه تر اوسه خوشی شوي دي. طالبانو بیا د 244 حکومتي بندیانو د خوشی کېدو ویلی و، خو د افغانستان د امنیت شورا انتقاد کړی و چې د طالبانو لخوا په خوشی شویو بندیانو کې 940 د حکومت لخوا د ورکړل شوي لس پر بنسټ نه دي خوشی شوي، چې د دواړو لوریو لخوا د بندیانو د تبادلې په اړه بیلابیل څرګندونې بیا د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر د ځنډېدو لامل شو. د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمن د لاستیک شوی هوکړې لمخې د بین الافغاني خبرو تر پیل د مخه باید افغان حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 بندیان خوشی کړي. هڅه مو وکړه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د تازه څرګندونو په اړه هم د افغانستان د امنیت شورا نظر واخلو، خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړی محمد عارف رحماني د 2000 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د ولسمشر غنی د تازه اعلان په خبرګون وایي دا د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو ښاغلی رحماني وایي که طالبان د سولې د پروسې په برخه کې صداقت ونه لري دا اقدام بیا د جګړې ډګر ګرمولی شي.
اگر
که دا بندیان خوشی کوي له طالبانو یو لوی بهانه غسل کیږي او هغوی باید واقعا راشي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي، خو که طالبان په سولې کې صداقت و نه لري دا بیا دوی پیاوړي کوي، د جګړې ډګر ګرموي او د افغانستان د ملي امنیت ځمکنۍ بشپړتیا او نظام د موجودیت لپاره یو خطر دی.
طالبانو د افغان حکومت له دغه تازه اقدام هرکلی کړی دی. دغه ډلې د اختر په شپه د 3 ورځو لپاره اوربند اعلان کړ او پر خپلو کسانو یې غږ وکړ چې بریدونه ونه کړي او په دفاعي حالت کې ووسی. یادونه ده چې د طالبانو لخوا د اوربند او د ولسمشر غنی لخوا د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو دغه تازه اقدامات دوحې او کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له وروستي سفر او د طالبانو او حکومتي چارواکو سره تر کتنې او خبرو وروسته کیږي.
پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت نه غوښتي چې د هغو طالب بندیانو اړوند معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د وروستیو پرمختګونو په لړ کې خوشی کیږي. د حقوقي او سیاسي چارو کارپو او د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبار بیا د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د ولسمشر اشرف غنی د تازه اعلان په اړه وایي چې د حق العبد موضوع باید په جدي ډول په پام کې ونیول شي. ښاغلی رنجبار وایي دا اقدام ولسمشر غنی د نړیوال فشار په نتیجه کې کړی، خو نړیوال باید افغان حکومت ته دا تضمین هم ورکړي چې د دې بندیانو د خوشی کېدو پایله اوربند او سوله ده. اجمل تورمان له ښاغلي رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې د ولسمشر غنی د دې اقدام په اړه د هغه نظر پوښتلی.
زه په دې عقیده یم چې دغه اعلان د خلاصون دی او تعداد نورو او دې پروسې ته ګړندیتوب هغه پایله دی. هغه فشار دی چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رئیس جمهور باندې راغلی دی او دی مجبور و چې دا کار وکړي. د موږ ډېر ستونزه ډېره زیاته له نړیوالې ټولنې سره ده چې هغوی د موږ قوانین په ښو لاندې کوي، د موږ اساسي قانون ته اهمیت نه ورکوي. دغه موضوع خو ډېره مهمه ده، دکې یو تعداد افراد دي چې هغوی واقعا هغه ډېر لویو جنایاتو باندې لاس پورې کړی دی. هغوی خلک وژلي دي، انتحاري حملات یې کړي دي او ملکي خلک پکې ډېر وژل شوي دي. دا کار تکیږي هم باید په داسې شکل وسي چې سل په سلو کې پایله اوربند او سوله وي.
ولسمشر دغه اعلان کړی دی، اوس که فشارونه وي یا هر څه وي یا د نړیوال ټولنې غوښتنه وي، اوس څه کول په کار دي چې دغو زندانیانو د خلاصون په پروسه کې هغه باید په پام کې ونیول شي له حقوقي نظره؟
نو دا خو حقوقي مسایل ته څوک توجه نه کوي. هغه خو ډېر بربند واضح دي، هغه چا چې مرتکب دی جنایت شوی دی دی اوغی اغا دوسی با بیلیسی اوغی سرزانگری برخود نشی بگه قسمت که باید اغا حق و نبت هیر نشی دا خود طالبانم فکر نکومه چه در قدم یو اسلامی عقیده اوغی ولوی چه حق و نبت هیش توجه نکی اوغی پا دی موضوع هم همیشه دیر فشار را ولی دی و کداب فشار در کمی چیزی پا پدر جنگیالوی نی او پا نور خلکوی دا خپل بیا پختنه به سراوری رغر خاطر باید دغه نور زندانیان چې خوشی کیږي په دې کې دغه سی افراد باید اوغی سره بیل یو برخورد وشي او هغه برخورد هم د فکر کومه چې په آینده کې په اوږد واټن کې دا د طالبانو په ګټه ده چې اوغی خو دا رقم تیږه باید کینه دي چې بیا پس بیا ونشي کولی چې بیا بل رقم تصادم په آینده کې ونیسي.
اوس که یوه سیاسي اړخ ته د دې موضوع راشو، آیا فکر کوئ چې د دغو طالب بندیانو خوشي کیدل به که د سولې پروسه بریالۍ نه شي د جګړې له شدت سره او د تاوتریخوالي سره به مرسته وکړي او ډیر وشي؟
ما همیشه دا موضوع ته ګوته نیولی ده. له همدې لپاره زه وایم چې حتی موږ کیدای شي چې په ټولو شیانو سترګې پټې کړو، حتی په قلب باندې هم سترګې پټې کړو، قوانین هم په پښو لاندې کړو، مګر یو ضمانت باید وي، یو تضمین باید وي. همدغه نړیواله ټولنه چې یو اخیس په موږ په دولت فشار راوړي او په پاکستان هیڅ نوع فشار نه راوړي او بلکې هغه همغږي ورسره لري، باید دغه ضمانت هم ورکړي چې دغه دغه بندیان چې خوشي کیږي نو دا حتما پایله اوربند ده. مهم اوربند دی که مونږ رښتیا هم اراده د سولې لرو او بیا پلمې کوو، مختلفې پلمې کوو او په اوربند نه کوو، وینه تویدنې ته ادامه ورکوو، نو په فضا دیجان که خو امکان دیده نسته چه خبری وسی، خبری شروع کی که باید شروعی لوربند نهی، حتی مخی لو شروع را باید اوربند تامین سی او خبری شروع سی. دقیقه زمانات که نوال طولن ورکی زیاد اپدی اقیده این چیده کار باید وسی، حتی طول در زندانیان باید خوشی سی.
د سیاسي چارو لشنون کې د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې لمشر کبیر رنجبر سره مرکمو له ازادۍ راډیو اوریده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
اوس هم ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. اروپایي هیوادونو په تدریجي ډول د کرونا وایروس له کبله د لګول شویو محدودیتونو د تدریجي لرې کولو چارې ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس باندې د اخته کسانو شمیر په چټکۍ سره په زیاتېدو دی. د موضوع تفصیل ملالۍ بشیر اوروي.
په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا ویروس په خاطر لګیدلې بندیزونه د کمیدو په حال کې دي، په امریکا کې لوی شمېر خلکو د اوبو غاړې، پارکونو او د غونډو نورو ځایونو ته تګ پیل کړی دی. په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله مړینې 1,00,000 ته رسېدلي او تر 1.6 میلیونه کسان په دې ویروس اخته سوي دي. د امریکا په ټولو 50 ایالتونو کې عادي ژوند په تدریجي توګه بیرته خپل حالت ته د تګ په حال کې دی. یو شمېر ایالتونو د 2 نورو اونیو لپاره د محدودیت اصول نه دي مراد کړي او د بندیزونو د لرې کېدو اعلان یې کړی دی. په اروپا کې تر ټولو زیاتو اغیزمنو سویو هیوادونو اعلان وکړ چې پولې، ښوونځي او حتی مسلکي سپورتي سیالۍ به په راتلونکي اونۍ کې پرانستل سي. په اروپا کې د کورونا ویروس پیښې مخ پر کمیدو دي. د هسپانیې په مادرید او بارسلونا کې د مې په 15مه نیټه محدودیتونه ورو سول او خلکو ته اجازه ورکړل سوه چې په وړه ډلهیزه توګه په رستورانونو کې سره یو ځای کېدای سي. پارکونه او موزیمونه هم پرانستل سول، خو په محدود شمیر کې خلک کولای سي هلته ولاړ سي. په جرمني کې هم محدودیت کم سوی دی او د دې هیواد په ټولو 16 ایالتونو کې د مې په 15مه نیټه رستورانونه پرانستل سول. خو هغه مهال چې د دې هیواد په شمال کې د کورونا ویروس 18 نوې پیښې ثبت سوې، خلکو ته وویل سول چې باید له احتیاطه کار واخلي. په یونان کې هم د می په 15مه نیټه د دوشنبه په ورځ مسافرو ته اجازه ورکړل شو چې د اوبو لارې کولای شي د یونان ټاپوګانو ته لاړ شي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ویل چې د جون په لومړۍ نیټه به ښوونځي په موقتی توګه پرانستل شي چې پکې د څلورو او پنځو کلونو د کوچنیانو ښوونځي هم شامل دي. په نړۍ کې ډیری مسلمانو هیوادونو د اختر پر مهال محدودیت زیات کړ او له خلکو یې وغوښتل چې په کورو کې پاتې شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د اختر په ورځو کې بشپړ قرنطین مراد کړی او خپلو خپلوانو او دوستانو ته یې د ټلیفون او ټولنیزو شبکو له لارې اختر مبارکي ویلي. دوی وایي د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره باید خلک د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي خلک لا هم هسې چې لازمه ده په دې برخه کې مرسته نه کوي او بشپړ قرنطین نه مراتوي. له کابله اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل لري.
که څه هم په پلازمینه کابل کې د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف د کوچني اختر په ورځو کې قرنطین په بشپړ ډول په پام کې نه دی نیول شوی او د خلکو تګ راتګ په سړکونو لیدل کیږي. خو د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي دا موضوع په پام کې نیول او د اختر په مناسبت د ټلیفون او ټولنیزو رسنیو له لارې خپلو خپلوانو او دوستانو ته مبارکي ورکړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي بلال او امید
سګنې کوچنی اختر مونږ له خپل کورنۍ سره په خپل کور کې تیر کړ. له دوستانو ملګرو سره مو د اختر مبارکانی د موبایل لارې د واتس اپ او د مسنجر لارې وکړي او تردم غړي په کور کې یو اختر مو په خوشاله سره په کور کې پیل کړي
و د میایو امید مو کرایه ټاکسی رکول شه کارت گرفتم بر موبایل د فیسبوک و او تماسای موبایل خودم زنګ زدم بر اخاره بر بزرگا بر شان زنګ زدم و بیرون نرفتیم به خاطر ترس از کرونا که درمان نداره و گفتیم پیشگیری کنیم بهتر است.
خدا خی په وړو کې د مالګي مثال وی لا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کسان د اختر د مبارکۍ په هدف ل خپل خپلوانو دوستانو سره تګ راتګ کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ل اختر مخکې ل خلکو غوښتي و چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د اختر په ورځو کې بشپړ قرنطین په جدي ډول په پام کې ونیسي او خپل خپلوانو دوستانو سره ل تګ ډډه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم اعلان کړو چې په دې برخه کې جدي دي خو ولې بشپړ قرنطین نه مراد کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان وای خلک په دې برخه کې مرسته نه کوي. د خلکو غوړي چې د خپل کورنۍ او دوستانو د خوندي ژوند په هیله په کورونو کې پاتې شي او د روغتیا وزارت سپارښتنه مراد کړي.
مسؤلیت پولیس نه
دی دا وای دایواز د پولیسو دند نه ده. دا ټول مسؤلیت دی ځکه له هم کورونا وایرس لمنځه نه دی تللې نو ځکه خود کورونا وایرس د لا خبرېدو د مخنیوي په برخه کې د خلکو مرسته ډیره زیاته مهمه ده. ولدي غیر کده مسله دی ونی ولشي نو زه په ډاډ سره ویلی شم چې یو انساني نورین برامنځ شو بیا به مسؤلیت د هغو خلکو په غاړه وي چې دا مسله ورته عادي ښکاری. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په ټول افغانستان کې په کورونا وایرس تخته شوی او کسانو شمیر 1502 تنو ته رسیدل چې لدی شمیر تر اوسه 2000 کسان بیرته روغ شوی او 213 بیا مړ شوی دي.
له کابل اکرام الله اکرام د ازادي رادیو خبريال و چې په پلازمینه کې د قرنطین د مراتبولو د څرنګوالي په اړه خپل تحلیلی راپور وړاندې کړ. په غزنی کې مېرمنې وایي د جګړو ناامنیو او ویرونو له کبله یې اخترونه سخت کمرنګه او پیکه شوي دي. یو وخت په غزنی کې د نارینهو تر څنګ د ښځو اخترونه هم رنګین وو خو اوس دا مېرمنې شکایت کوي چې هغه پخوانی وخت نور نه دی پاتې.
په داسې حال کې چې غزنی له جګړو پاکونو د سړو تر څنګ به د ښځو اختر نه هم رنګین او له خوشیو ډک وو. دوی به میلې کولې، د یو بل کورونو ته به تلې، میلمستیاوې به یې کولې او حتی د موسیقي بنډارونه به یې تودول چې په دغه بنډارونو کې به هغوی دریا وهله، سندرې به یې ویلې او اتڼنه به یې هم اچول. خو اوس د دغه ځای مېرمنې خپل اخترنه په کور دننه تېروي، نه د یو بل کورونو ته ځي، نه هغومره خوشحالیانې کوي او نه هم د موسیقي او سندرو بنډارونه تازه ساتي. دوی یې جګړې، نامنی او ویرونه لامل ګڼي.
نوم می دیوست نگذاری ده. تا بان مخکی اخترانه دیر خو زا که خیزی و انجونه بوی خیزی بوی کور با کور با گرزی دلی و ساما غا رواجونه نشتر طول رواجونه تلیلی دی.
دا غزنی دا یو شخصی پوانتون دا جورنالیزم پوانزی محصیل سارا هم خپل ځان کمبخته احساسه بی او وایی وسی اخترانه پا کورتی ریجی. دا وایی پوچوله کی اخترانه بی خونده و کمرنگه سبی دی خوص جنای اختر زیاد بی مزی دی.
پخترونو کې د میرمنو یو بل کور ته تګ ډیر کم رنګه سوی دا اوس نسبت په پخوا باندې لوی لامل هم دا جنگ ده او سکل چې دا د کرونا ویروس له امله هم نسی کولای څوک د یو بل کور ته لاړ شي ځکه سي ډیری خلک دا غوره ګڼي چې په کورونو کې پاتې شي د یو بل کره تګ نه شي کېدی.
د غزنی ښار اوسیدونکي سپوږمۍ بیا د اخترونو کم رنګي د دغه ځای د ښځو په ذوق پورې تړي. دا وایي د ښځینهوو اخترونه زیات بې خونده سوي دي او فکر کوي چې دغه ټولنه یوازې د نارینهوو د خوښیو لپاره جوړه سوې ده.
اخترونه هغه اخترونه بلکې انسانانو تغیر کړی دی، انسانان هغه انسانان دي، یعنی مخکې به میلې ولې کور په کور باندې به ډوډۍ به کېدې، میلمستیاوې به کېدې، مخکې د خپلوانو کره تګ راتګ بېخي زیات و چې دی. نو ځکه په اخترونو کې هم زما په نظر باندې وجه بې همدا وي چې هغه پخوانی خوند نه دی پکې پاته.
سارا وایي مېرمنې دې د خپل دود او کلتور خوندي ساتلو په خاطر اخترونه تاوده وساتي. دا وایي که مېرمنې همداسې سوکه سوکله خوشیو بې برخې کېږي نو کېدای سي چې په ټولنه کې ډېری مېرمنې له رواني ناروغیو سره لاس او ګرېوان سي.
اختر د خدای پرځایره ده په مسلمانانو باندې که څه هم اوس مهال هماغه اخترونه نه دي پاتې، خو د مېرمنو لپاره دا بیا هم نه ده پکار چې هماغه سي خپل زړه واچوي لکه څنګه سي اچولی ده. دوی یو بل ته ورسي، د یو بل کر د زړه خواله وکړي، دا به د دوی په روح باندې مثبت تاثیر ولري. که دوی بیا هم هماغه سي خپل زړه واچوي او په کورونو کې پاتې سي، معمولا اخترونه هم په دوی باندې بیا تاثیر نه سي کولی، یوه خوشحالي هم دوی ته خوشحالي نه سي وربخلی. زما ټولو مېرمنو ته دا پیغام ده چې بیا هم راغونډې سي، هغه پخواني رواجونه څه ناڅه راتازه کړي، د خوشحالۍ رواجونه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د زیتونو ګڼ ځنګلونو نشته چې د دوی په وینا چای د اصلاح کولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. دوی وړاندیز کوي چې که په دې ځنګلي بوټو کې اصلاح شوي قلمې پیوند شي نو ډیر ژر به حاصل ورکړي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي د ولایت په اکثرو ولسوالیو کې د زیتونو پریمانه ځنګلونه موجود دي چې د ونو اندازې له شمیره وتلې ده. د دوی په خبره چې یاد بوټي رسیدلي ساتنه او پالنه نه غواړي، یوازې پکې د اصلاح شوو زیتونو د قلمو ایښودل په کار دي. د اسمار ولسوالۍ بزګران خلیل او ذکریا وایي
خولانونه چې دلته په کونړ کې ډېر زیاتې دي او داسې دي چې دا په غیر دغه پتې باندې شوي دي او چې دغه زیتون د قلمچکی خور شي نو دا د حاصل ورکې او خنې تجربه ورکې. کونړ کې زموږ په کوم ساحه چې ما خپل باندې دی ډیر زیات دي، مثلا د اسمار ولسوالۍ د غزي آباد دانګام د پیج په دې ټولو ساحو کې دا ونشتا.
کونړ کې خولان ډیر دي، دا طبیعي بوټي دي، دا خدای راختلي دي او غرونه کې شته دي، الله پاک خپل راخېږي غرونه کې. خونه ځنګل ډیر دي په کونړ کې، حکومت د سیو کې چې بدی خونانو گوزیتون کی دی نو انشاء الله نتیجه هم خبر کی او د افغانستان او د کونړ لپاره اقتصاد به مخ کی چې میوه میوه نه کوي، خو حکومت پکې د قلمچی کی دی نو زیتون دانی وو کی نو ټول ملک لپاره یو اقتصادي پرمختګ.
د دوی په وینا کې چیرته په دغه ونو کې د اصلاح شوی زیتونو قلمي کې خودل شي نو ډیر زر به حاصل ورکړي، په سلګونه ټنه زیتون به تولید کړي چې د هیواد له اقتصاد سره به هم مرسته وکړي. د مرور ولسوالۍ اوسیدونکو مستعلی خان وایي
او دا ځنګلي بوټي د استدې کال په کار زیاتېږي او دې ته توجه وکړي او د دې پرورش په صحیح شکل وسره وشي ان شاء الله دا به ډیر زیات حاصل لاسته راکړي. هم به د ځنګل ساتنه وشي او هم به ډیر خلک د دې د کاروبار سره مصروفیت پیدا کړي او خپل بچو ته به دغه لار نه یو
څه حلال روزي پیدا کی. په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو مسولین هم منی چې په ولایت کې د زیتونو په زیات اندازه کې ځنګلونه موجود دي چې لای هم چا د اصلاح کولو فکر نه دی کړی. د کرنې او مالداري چارو سرپرست رئیس انجنیر نجیب العادل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زیتون د کونړ په اکثر ولسوالیو کې شتون لري، خو به د نورو ولسوالیو په نسبت په مرکز اسمار، شیګال، دنګام، مروري، درای پیج، ناړی، وټپور کې نسبت نورو ولسوالیو ته زیات دي، چې تقریبا تر 1500 هکتار پورې زموږ د اټکل له مخې دغه مرساحه د کونړ کې ده. د کونړ ولایت لپاره کوم چرته دغه زموږ دغه ونې اصلاح شي نو کال به تر 900 ټنو پورې تولید، 15000 خوښه کسانو ته به په دې کې کاروبار او روزګار پیدا شي.
د عادل په خبره چې د زیتون دانی او تیل په نړۍ کې خ بازار لري، د حکومت غوښتنه کوي چې په کونړ کې د زیتون د ځنګلي ونو او بوټو د اصلاح لپاره ورسره همکاري وکړي. د کونړ په گاوند ننګرهار کې د زیتون فارمونه موجود دي چې د مسولینو په خبره یې په تیرو جنگونو کې ډیر زیانونه لیدل دي، اوس د بیا رغېدو څخه وروسته بیرته د تولید اندازه مخ په زیاتېدو ده. د معلوماتو پر بنسټ یوازې تیر کال دغو فارمونو 4000 ټنه زیتون کړي وو.
ل کونړ نه د ازادي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور مو اورید. قدرمن اوریدونکو 12:30 بجې دی، فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره ټلیفوني خبرې کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن پر ټویټر لیکلی چې مایک پومپیو له افغان حکومت څخه د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو د پریکړې مننه کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې امریکا به د اوږدمهاله اوربند او د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره خپل فشارونه ډېر کړي. دا خبرې داس مهال سوي چې د افغانستان حکومت د 2000 تر 2000 پورې طالب بندیانو د خوشی کېدو بهیر پیل کړي. د ارګل خوا په خبره سوي بیان کې ویل سوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې دغه بهیر د طالبانو لخوا د اختر په مناسبت د اعلان سوي اوربند په جواب کې د شنیت په خاطر پیل سي. اخو بیا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غوښتي چې د هغو طالب بندیانو په اړه چې له بنده خوشی کېږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور نن ازادي راډیو ته ویلي چې د جنگي مجرمینو پر اړه باید محتاطانه چلند وسی. د هغو 15 ایرانی تلرونکو کشتي چې وینزویلا ته تیل لیږدوي لمړنۍ کشتي د وینزویلا نږدې بندر ته ورسېده، او د مونتینګرو د امیرختي انسټیټیوټ اعلان وکړ چې په ځباندې دوه میاشتو کې د لمړي ځل لپاره په دې هیواد کې د کورونا هیڅ مثبته پېښه نه ده ثبت شوې.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو نیوز بس 15 دقیقې پیلېږي چې د سیاسي مشرانو ترمنځ وروستي موافقه تحلیل ته ځانګړی دی، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې تیرونه بي ساري طوفان او سخت غلي د دوی ټول زراعتي کښتونه لمنځه یوړل او سخت زیانمن یې کړل. د ازادي رادیو خبريال اجمل اریان راپور راکوي.
د تخار ولایت په بنګي ولسوالۍ کې شدید طوفان او بي ساري غلي د خلکو زراعتي کښتونه لمنځه وړي دي. د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو په خبره چې دغه شان طوفان او د ګلۍ ورېدل د دوی په یاد نه راځي. د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي صبغت الله خونزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ورور دا کومه ګلۍ چې تیر اونۍ کې په دې موږ په ولسوالۍ تقریبا په 12 کلو باندې راغله، هغه کوم کښتونه هم چې درلودل، غنم و، بادرنګ و، لوبیا و، رومیان و، ترکاري د میوې ونې وې، دا ټول مکمله د فصلونه د موږ له منځه یوړل. د ګلۍ دومره شدیده وه، زموږ غوښتنه دا ده چې تخار ولایت او مرکزي دولت باید دغه بزګرانو د اوښت زیانونو پوښتنه وکړي.
د بنګي ولسوالۍ یو بل بزګر مجیب رحمان بیا وایي چې رسیدلې زیان د زغملو له توانه پورته دی.
د موږ کښتونه غونډ خراب شوي، بزغالۍ د شولو، غنم، لوبیا، بادرنګ، ترکاري بو غونډ خراب شوي. دولت نو خواهش داده چې راشي دغه ته توجه وکړي، ګلۍ د شان غونډ خراب کړي دي.
په ورته مهال کې د تخار ولایتي شورا هم د بنګي د ولسوالۍ د خلکو ستونزې مني او له حکومت څخه غواړي چې له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی په دې اړه وویل:
په واقعیت د خسارای کې برای مردم بنګي د ولسوالۍ بنګي رسیده، از حضرت همي طوفان جانان
په واقعیت چې د ګلۍ ورېدو د بنګي ولسوالۍ بزګران سخت متضرر کړي، ځکه ټول کرنیز محصولات او د باغونو میوې لمنځه وړي دي، او موږ له حکومت څخه غواړو چې له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي تر څو بزګران له لا زیاتو ستونزو سره مخ نه شي. له دې سره سم د تخار ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست چارواکي بیا وایي چې په بنګي ولسوالۍ کې د بې ساري ګلۍ ورېدو د څه باندې 15000 جریبه کرنیزې ځمکې حاصلات یې له منځه وړی دی. د دغه اداري رئیس فرید نیکپور په دیاړه وویل
دولت مالی د اخرین تلاش خوده به خاطر دلجوی
بسره د تخار سیمه اداره له طبيب یو سره د مبارزې ریاست او د کرنې ریاست هڅه کوي چې په وخت سره له متضرر شو بزګرانو سره مرسته وکړي او موږ په دیاړه له یو شمیر نړیوالو سازمانونو سره هم خبرې کړي تر څو له متضرر شو د خانانو سره مرسته وکړي. د بنګي ولسوالۍ د شل کیلومتر واټن په درلودو سره د طالقان ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او د تخار ولایت له نسبتا امن ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې بحث کوربه زه رحمت الله افغانی. بل اخر لا زیاتو چنو وهلو ورسته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبد الله عبد الله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک سو. په دغه هوکړه کې ښاغلی عبد الله د سولې د ملي مصالحې شورا رئیس وټاکل سو او په کابینه کې هم نیمه وانډه ورکړل سوی. د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبد الله عبد الله ترمن د هوکړه په سیمه ایزه او نړیواله کچه وستایل سو، خو په کور دننه کڅه هم ځینې خلک ملاتړ کوي خو یو شمیر نور بیا مخالف دي. د هوکړې مخالف وای چې دا به د ملي وحدت حکومت په څیر یو ډول حکومت وي چې ستونزې به هوارې نه کړي، بلکې څو چند به نورې هم ستونزې زیاتې کړي. خو پلویان یې بیا وایي چې دغې هوکړې سیاسي ستونزه هواره کړه، افغانستان یې له بحران څخه وژغورو او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو نیک اقدام دی. په دې اړه مو بحث را بللی چې په بحث کې راسره د کابل پوهنتون استاد اسدالله واحدي او د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. واحدي صاحب، که دره ته چې دغه سیاسي هوکړې ته په څه نظر ګوري خپله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته په بس کې درانه ګډونوال او د رادیو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې درې مهم مسایل په دې کې یادولی شي. لومړی دا چې بیا هم د افغانستان د خلکو رایې ارادې او دغه راز د خلکو غوښتنې ته احترام ونه شو. د خلکو د رایې د غوښتنې او د خلکو د ارادې خلاف په افغانستان کې یوه معامله وشوه، واک وویشل شو، هغه څه چې نه یې د افغانستان خلکو غوښتنه کوله، او دا هم د افغانستان یو برخه خلک د دې لپاره رایې ته راوتلي وو. چې زه فکر کوم د 2014 کال معاملې د 2019 کال ټاکنې ډېرې زیاتې پیکه کړې. د خلکو د کم ګډون یو ستر لامل هم همدغه وو. خو اوس په دغه معامله مسله لا زیاته کړکیچنه کړي. په راتلونکي کې به لا زیات خلک په ټاکنو، پر ولسواکۍ، دغه راز پر رایو او په دې شعارونو چې د خلکو رایه ټاکونکې ده یا ستاسو رایه ستاسو راتلونکی، دغه ډول شعارونه به زه فکر کوم چې مسخره کړي او خلک به بیا په ټاکنو کې ګډون
وکړي. واحدي صاحب، د حکومت استدلال هم دا ده چې هېواد د بحران خواته ته دوی مجبور چې داسې هوکړې لاسلیک کړي وای.
دوی دغه استدلال په 2014 کال کې هم کاوه. په 2019 کې چې کله ټاکنې کېدلې، له ټاکنو وړاندې حکومت ته دا په واضح ډول د بیلابیلو اړخونو له لارې وویل شول چې په افغانستان کې نه خلک په ټاکنو کې ګډون ته زړه کوي او نه هم د افغانستان شرایط دغه سې دي چې ټاکنې دي وشي. نو تاسو ټاکنې مه کوئ، بلکې همدغه حکومت ته دوام ورکړئ، له طالبانو سره د سولې خبرې اترې مخته یوسئ. په دې ډول به موږ له زیات لګښت څخه هم خوندي وو، له یو بل سیاسي بحران څخه به هم خوندي وو او دغه راز د سولې په مسله به تمرکز شوی وي. اوس چې کله یو نامشروع حکومت جوړېږي د خلکو د رایې پر اساس نه وو، نو ټاکنو ته څه اړتیا وه؟ خو په کار وه چې ډاکټر عبدالله اشرف غني خپل حکومت ته دوام ورکړی وای، له طالبانو سره د سولې خبرې مخته تللی وای، نه به زموږ سلګونه میلیونه ډالر لګول شوی وای او نه به هم تاسو پوهیږئ د ټاکنو له امله پراخه مرجوب له هم رامنځته شوه، نه خلکو ته مرجوب لا وخته.
ډېره زیاته مننه. رنجبر صاحب، له حقوقي پلوه که دغه توافقنامه تاسې وڅېړئ، څومره قانون په ځانګړې توګه اساسي قانون په دغه توافقنامه کې تر پښو لاندې سوی؟
احترامات، سلامونه تاسې میلمه ته او تاسو اړوندونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ګورې، دلته خو دوه اړخه لري دا موضوع. یو اړخ یې سوچه حقوقي اړخ دی، یو یې هغه مصلحتي او سیاسي اړخ دی.
موږ په تاسو سره په حقوقي اړخ باندې غږیږو.
حقوقي اړخ یې خو زه فکر کوم چې له سر تر پایه تقریبا په بل شکل باندې تکرار دی، هغه تخلف او هغه تېروتنې دی چې په پخواني ټولټاکنو کې وشو او ښاغلي کیری هغه د ملی وحدت حکومت جوړ کړي.
بله.
یعنی قانون اساسی دلته په خولاندې سوغ وخت کې موږ د چوکاټ قانون ووتلو او کاملا ووتلو، دغه سی یو نهاد هم جوړ کړ په وخت کې چې هغه اصلا وړاندوینه یې په اساسي قانون کې نه وه، او که سر تر پایه مغایرت درلود د موږ نظام سره چې هغه ریاستي نظام و. ریاستي نظام په ټولو ملکونو کې همداسې چې د موږ ډېر نږدې ده د متحده ایالاتو ته خپل خاص تشکل لري او په خاص شکل باندې هغه جوړېږي. د هغه چومرې نه هغه واکونه د جمهور رئیس دي چې په څلور شپېتمې ماده د اساسي قانون کې راغلي دي چې هغه نشي کېدلی چې انتقال شي بل چا ته، او نشي کېدلی جمهور رئیس والدې لپاره چې دا په عین زمان کې چې واک ده دنده هم ده په همدغه خپله عنوان د څلور شپېتمې مادې کې راغلي دي چې هغه واکونه او دندې یعنی خپل وظیفه نشي کولی چې بل چا ته یې ورکړي. همدا شکل باندې اوس هم تقریبا په بل شکل باندې دغه ماهیت د موږ د نظام لږ تغییر خوړ. طبعا توپیر یې په همدې کې دی چې دلته رئیس جمهور په غیر مستقیم ډول باندې یا حتی مستقیم ډول باندې د جمهور رئیس په حیث وپېژندل شو، بلې دغه توافقنامې له امضا نه سره دې چې کومه توافقنامې کې نه ده راغلې دا مسله او ضرورت یې نه چې راشي د دې لپاره چې کمیسیون د مستقل انتخاباتو جمهور رئیس اعلان کړي. اتلته د دې لپاره چې فشارونه بیل ملي او دغه فشارونه ارک جمهور رئیس بیا له اساسي قانون شوکات ووزی بیا یو ځل بیا دغه یو تشکل جوړ کی چې هغه پواک د رئیس جمهور کې نه ده.
رجبر صاحب، د ځل حکومت استدلال دا کوي چې تیر 2014 کال کې چې کوم هوکړه لاسلیک سوی او الته واک ویشل سوی، یعنی هم عبد الله او هم د اشرف غنی ترمنځ، و دا ځل واک نه دی ویشل سوی، واک ټوله ولسمشر سره ده، بلکې یوازې عبد الله چې کومه برخه لري هغه به یو کس معرفيکي معیارونه ورته ټاکل سوی دی. دا ځل رئیس جمهور مستقل ده، یعنی د ملي وحدت په نامو حکومت نه ده موجود.
نو وړاندې خو ما هم دې ته کوته ونیول چې دغه فرق په همدې کې ده، توپیر کې چې دلته رئیس جمهور پرسمیت وپېژندل شو، یعنی واک دولتي واک د جمهور رئیس ته په دې کې شک نشته، مګر خپله اداره دغه تشکل دغه تشکیلات چې ډېر وسیع د خلکو د موږ د مالیه ورکوونکو په اوګو باندې پارېږي او فقط فقط وظایف خلقي خلکو ته یو تعداد او هغه افراد اشخاص چې په دغه اتلس کالو کې دوی تحمیل سی وو د افغانستان په ولس باندې په خلکو باندې دوی ته چک معاشونه ته نیږي، د دوی ته تدابیر د امنیتي ورکول کیږي، ټول په پوځي باندې فشار راوړي. دغه یو غیر قانوني یو تشکل دی، د دې لپاره چې دلته واضح په موافقتنامه کې راغلي دي چې دغه ټول هغه دی دغه چې جوړیږي دغه یو دغه سولې دی دی بهیر د مخکبیولو لپاره. نو دغه ضرورت دا سره لدی چې دلته هم همدغه توافقنامې کې هم لیکل شوي په څو ځایو کې چې هغه ته مثبت اړخ دی چې د قانون اساسي په رڼا کې مثلا دغه تشکیلات جوړیږي د قانون پر بنا، نو دغه بیا به مراعات شي که نه شي دا بیا په عمل کې به موږ وګورو.
مننه استاد وحیدی. تل افغان حکومت ولې وای موږ له مصلحت نه کار اخیستی ده؟ دغه مصلحتونو افغانستان څومره د بربادي خواته بوتي یا که د افغانستان له ستونزو سره له حل سره مرسته وکړه؟ ده
که یو لاندې ارزونه وکړو، 2014 کې مصلحت وشو او ملي وحدت حکومت جوړ شو، هغه هم د افغانستان د خلکو د مصلحت پر اساس توجیه شو. راځي ارزونه وکړو چې آیا دغه مصلحت د 2014 کال مصلحت افغانستان ته خیر ورسوه، افغانستان له کوم بحران نه وژغوره که برعکس افغانستان کې بحران زیات شو، افغانستان کې جګړه زیاته شوه، سیاسي ګډوډي زیاته شوه، حکومت ولي وشرمېدله.
یوازې لامل همدغه ملي وحدت حکومت نه، نور عوامل مې لرل
بل شک پرته نور عوامل، یعنی کله چې اجتماعي مسائل سیاسي مسائل څو ډغه ډېر مجرد باس نه کیږي، مګر له شک پرته اساسي لامل د ملي وحدت حکومت دی. کله چې د ملي وحدت حکومت په 15 کالو کې ونتوانې د خپل کابینه تکمیل کړي، حتی نیمه کابینه سرپرست و، نو فکر کوي چې په دغه سی حکومت امنیت راتللی شي، فکر کوي په دغه سی حکومت خلکو ته خدمات وړاندې کېدلی شي، کله چې ولسمشر یو فیصله کوي او اجرایی رئیس نه مني، کله چې اجرایی رئیس تصمیم نیسي ولسمشر نه مني، په ولایتونو کې ګډوډي ده، د والی او د امنیه قومندان ترمنځ همغږي نشته، یو وزیر بل وزیر نه مني، د موین او د وزیر سره لانجه ده، فکر کوي چې دا له امنیت سره مرسته کوي یا که د نامنۍ سبب کی؟ فکر کوي چې دا د خلکو ته د خدماتو سبب کی که برعکس سبب کی؟ نو زه فکر کوم دا غڅ چې ارګي یا حکومتي چارواکي د مصلحت په نامه توجیه کوي، دا په واقعیت کې د دوی شخصي مصلحت دی، د دوی د واک او قدرت د غځولو لپاره مصلحت دی. په 2014 کال کې هم دوی دغه مصلحت وکړي، یعنی د خپل واک د غځولو لپاره معامله وکړه. اوس هم د
واحدي صاحب کچېرې دغه مصلحت نه وي رامنځته سوی، موږ داسې ولیدل چې عبدالله په شمال کې ځینې والیان وټاکل، کابل کې مو وضعیت چندان جوړ نه و، کېدای شي افغانستان یو جګړې ته تللی وای، له جګړې نه خو د مصلحت ښه وي. تاسو له نظره څنګه؟
نو کوم مخکې زه خپلو خبرو ته ورګرځم، کوم د مصلحت خبره وای، یعنی ارک په دې ښه پوهېده، ډاکټر عبدالله په دې ښه پوهېده، ولسمشر غني په دې ښه پوهېده چې دا خلک نور په دوی باور نه لري، د افغانستان ولس له دوی سره یعنی نه راوځي چې دوی ته رایه ورکړي، له دوی سره انتخاباتو ته لاړ شي. دغه انتخابات چې تاسو موږ تېر انتخابات درلودل، دا د نړۍ په تاریخ کې هیڅ چیرته په ولسواکۍ کې په دې کچه خلکو ګډون نه دی کړی. تر ټولو کم ګډون په مصر کې شوی چې هغه 25% دی چې د سی سی پوځي لخوا هلته انتخابات وګټل شول یا د ده په ګټه تمام شول. د افغانستان دا که تاسو وګورئ، دا یعنی که واقعي شمېرې تاسو واخلئ، دغه شمېره 80% ته نه رسېږي که تاسو درغلی ترې وباسئ. په دې اساس دوی پوهېدل چې دغسې یوه معامله روانه ده، انتخابات نه کېږي، خو دوی د قدرت باس و، دوی سره د څوکۍ باس و، که نه په کار وه چې دوی د همدغه مصلحت پر اساس چې اوس یادوي مصلحت یې کړی وای، د ملي وحدت حکومت دوام کړی وای، د طالبانو سره خبرې باید مخته تللې وای، چې د افغانستان د خلکو ملاتړ هم دی ورسره، له دې خبرو سره، له دې معاملې سره، له دې جوړجاړي سره د افغانستان خیر هم پدې کې و، نه په دغه شرمېدلو ټاکنو کې چې نتیجه بالاخره بیا هم د خلکو رایه نه شوه. اوس که د خلکو د رایو باس وای، که ولسمشر غني د خلکو رایه ګټلې وای، واقعي رایه درلودې، ولې معامله کوله؟ که عبدالله رښتیا لکه چې دا کوي چې خلکو رایه نه ګټلې، ولې معامله کوله؟ مګر له بده مرغه له دوی سره د شخصي واک مسله ده. تاسو دغه هوکړم چې وګورئ، ټولو ځایونو کې د امتیاز خبر کېږي، چاته به څومره امتیاز وي، واک به دغسې ویشل کېږي، پروتوکول به دغسې وي، بودیجه به دغه جالي، یعنی د شرم خبر ده چې پکې راځي چې ډاکټر دا پروتوکول لري او
مننه رنجبر صاحب. یوازې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غني کاندیدان نه وو، د افغانستان جمهور ریاست تقریبا زیات کاندیدان لرل، دوی ترمنځ هوکړه وسوله، سیاسي هوکړه وسوه، یعنی ښه به نه وه چې دغه نورو کاندیدان هم په دغه هوکړه کې را ځای په ځای کړي وای؟
ګورې دلته خو یو بل لامل دی چې هغه ډېر مهم دی او زمونږ ډېر بدبخته کړي سو دغه په دغه شلو کلو کې، هغه دا بهرنی لامل دی. دغه نور بیچارګان چې دلته اوس مطرح نه دي، هغوی جنګ سالاران نه دي، هغوی شاته ملیشا ولاړ نه دي، هغوی تحمیل شوي خلک نه دي. په دغه اتلس کال کې د بل کنفرانس چې نړیواله ټولنه همغه جنګي جنایتکاران همغه جنګ سالاران تحمیل کړل په دولت کې، او دوی حاکم کړل بیرته په خلکو د افغانستان باندې، او دوی تر دغه شل کاله دوی د 19 کاله دوی حاکم غزیږي، ولو خلک رای ورکي او دوی وشړي، بیا یې په زور په یو شکل د اشکال تحمیلوي. یعنی دلته نړیوالې ټولنه مقصره ده. زه تر یو حده فتیره موافق تحلیل دی وای دي سب سره، مګر دغه قسمت کې دغه موضوع بیچارکۍ مثلا شبکې بل څوک وایي، زه هغه د خپل مرسته در باندې قطع کوم، زه نور منل کوم.
بهرنی فشار و
او مطلقا دلته تاکون کې نقش درلودي چې د خلکو رایې په پخو وخل شولې په دغه ته او خلک بیا
نو رجبر سبه تسل نظر بهرنیان په دغه کې څه لټول بهرنیانو
اوس وای نه چې لټول ګوري موږ د جنگ په حالت کې اسو د پوري په کانفرنس کې په دغه وخت کې پیش دې چې دایر سی ما یو مصاحبه وګړه د لودل بی بی سی سره، ما عذر زاری وکړه چې ګوري دغه جنگی ډلې ټپلې حاکمه نه کوي، بلکې یو ټکنوکرات دولت جوړ کړي او قانون حاکم کړي، دلته امنیت راځي، سوله راځي، انکشاف راځي، په سرعت باندې انکشاف هغه کو وده کو. مګر دغه خپل دغه نسخه خارجي نسخه لمدې لپاره تحمیل سوله چې په افغانستان کې یو قوي مرکزی دولت موجود نه وي اصلا،
دلته دغه دلته باید بنګه دی اگر پاتې شو دلته باید قانون حاکم نشي دلته باید متعدد مراکز د قدرتي او دلته باید هیڅ وخت کې دغسې یو حالت را نیسي چې موږ اوسو کولی چې عدالت تامین کړو عدالت تامین نشي جنګ ده دغه جنګ خپله لامل یې همدا دی چې قانون حاکم نه سو یو مرکزي قوي
دولتنه مننه واحدی سه بیت استراګرزو رنجبر سه واحدی سه حزب اسلامي همدارنګ جمعیت دغه هوکړه سره پریکړون اعلان کړی ده تاسو له نظر دغه دوی بدوړ منس کې وتوانېږي چې دغه توافقنامه څه ډول چې په هوکړه ور باندې سوی ده په بشپړ توګه عملی کی او دغه دوه ګوندونو پیوړی ګوندونو له دغه سره پریکړون د توافقنامې څه تاثیر واچوي
خالو مړی خو زه د رنجبر صاحب سره نه یوازې دا چې موافق یم سل فیصده بلکې زما د معلوماتو پر اساس هغه معلومات چې ډېر رسنیو کې نشته حتی انتخاباتي بحران د همدې لپاره ډیزاین شو چې به دغسې حکومت جوړ شي هم په 2009 کال کې او هم په 2014 کې هم په 2019 کې د همدې لپاره د لانجې ډیزاین شوي او حتی دغسې معلومات شته چې بهرنیان به تلل ډاکټر عبدالله ته به یوه خبره کوله شپنی ته بل قصدن دغه لانجه ساتله او زه یعنی اساسي لامل دغه حکومت دغه ډول هم په 2014 کې هم هوست د بهرنیانو مستقیم لاسونه غنم او حتی اوس خو وی واضح ویل چې دغه حکومت جوړ نشي تاسو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کتلې خبري واضح به ویل چې موږ مرستې بندو مرستې نه کوله دغه حکومت سره موږ مرستې مشروط دي دغه یو توافق سره او پاتې شو دا چې ولی حزب اسلامی او یا نور کاندیدان نه ورګډیږي یا ټول ولی راضی نه دي ډیر اساسي خبره ده چې بهرنیان نه غواړي دلته د حکومت وی افغانستان کې چې موږ ټول په توافق کولرو ټول افغانان په توافق کولري ځکه چې کله توافق رامنځته شو ټول خوشاله وو پیاوړتیا رامنځته کیږي او پیاوړتیا هغه څه دي چې بهرنیان نه غواړي په دې خاطر غواړي دلته یو کشمکش وي یو لانجه وي خونه بیا هم ناراضه وي او یا ستا یو بل خبره وسم که تاسو د هوکړه وګورئ په دې هوکړه کې د لانجو لپاره پراخ شایان شته یعنی راتلونکي کلونه به بیا هم ډاکټر عبدالله او اشرف غنی په لانجو کې وي دا تل خو جانکيري نشته بارنیان ته به پټ شکایت کیږي یا له بغوینه مرسته غوښتل کیږي او هغه افغانان چې پکې منځګړیتوب وکړي ظاهرا هغه به په دې لانجو کې ګرځي را ګرځي په والی بن سره جوړیږي په وزیر بن سره جوړیږي په موین بن جوړیږي دا لانجه بیا 15 کاله بیا هم شته او په دې اساس قصدن لوبه د امدله لپاره ډیزاین شوی و چې افغانان سره ویشلی وي متفریق وي یو پیاوړی مرکزی نظام رامنځته نشي ځکه چې پیاوړی مرکزی نظام رامنځته شو د طالبانو سره خبرې هم کیږي سودان کیږي حکومت ولی هر څه جوړیږي مګر تفرقه اختلاف ګډوډي کمزوري حکومت رامنځته کوي او کمزوري حکومت هغه څه دی چې بارنیانو په ګټه دی دوی په کې افغانستان کې خپل استخباراتي او نظامی لوبې کوي افغانستان د ترهګرو او وحشیانو په ځاله بدل کړی لدایش واخله ته نور پټو ډلو پورې او بل اخر اساسي خبره ده چې طالبانو سره د ستولې د خبرو مخه په دې ډول دي او غواړي افغانستان کې لانجه او ګډوډي
ډېر زیات مننه واحد صاحب رجبر صاحب له نور ستونزو سره په خوا کې موږ یو بل غټه ستونزه لرو چې ټول افغان ورته هلي لري هغه د ستولې د خبرو پیل د بین الافغاني مذاکرات لپاره هم چمتووالی ستاسو له نظر دغه سیاسي توافقنامه باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو زمينه نسی یو 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 نیک اقدام نه ده
نو یو پراخو موږ شاته کې خوده شکلی نگانه شکل نگانه مګر اوس یو ګام کې خوده چې او دغه یو هغه سو یو موزه یو موزه تر لږه چې هغه د سیموزه دي ټول کړی په بار کې نیولې لکه څنګه چې وایي دي سوي لږه یو تعداد پاتې دي په باندې مګر دغه عمده الخونه اومده هغه ډیری چنی او جلب مغالی چې کاو هغه خلک شامل دي په دغه تو اړخو کې چې هغه اکثریت د جنگ سالاران دي چې عبد الله سره دي یا یو تعداد هاته د غری صاحب سره هم دي مختلف اقشار دي دوی سره دوی دي اوس یو خلصل او یو ټیم به جوړي او مذاکرات ته بزي دلته اوس فکر کوم چې متحده ایالات به مو راضي ولل دین استقبال وکړي او د دې د مملاتړ کوي او نور منطقوي هیوادونه بم مګر خپل همدغه تعیین دی حیات برنامه دی هوکړي اجندا دی هوکړي به خورا لوی ستونزې په خپل داخل دی ټیم کې خلق کې چې دا په خپل لوی لانجې چې څوک په مذاکراتي هیئت کې او څه رقم اجندا جوړ شي او څه رقم د مخکې لاړ شي کوم مسایل هلته مطرح شي یا مطرح نه شي یاره خپل دغه یو ستونزه د ستونزه حامل ګرځېدلی همدغه چې اوس مایسته راځي لکه چې ملي وحدت حکومت حامل د تنش او د ستونزو او اوله ورځ چې پېښ دی چې جوړېده ما دا په میډیا کې ویلي چې دا به 15 کاله حامل د ستونزو وي دغه ستونزې به هم دلته وي د دې ترمنځ چې هغه د خدای زر حل کړي.
استاد وحیدی په داسې حال کې چې ستونزې هم لري خو په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه د دغې هوکړې هرکلی وسي دا نو په څه معنا؟
په نړیواله کچه ځکه هرکلی کېږي چې امریکا یې هرکلی وکړه او امریکا هم دغه څه غوښتل نو طبیعي ده چې هرکلی به کېږي او سیمه ییز هیوادونه هم د نړۍ اکثره هیوادونه هم د تاسو پوهیږئ چې په بهرنۍ پالیسۍ کې د امریکا تابع دي خصوصا په افغانستان کې چې څه کوي د نړۍ اکثره هیوادونه د امریکا په خپل پالګ دی هغه چې امریکایي کوي دوی باید ناتړ وکړي او همغږي ورسره ولري او د سیمه هیوادونه هم ځینې د دې لپاره چې د ډاکټر عبد الله سره لینونه لري هغه په دې خوشاله دي چې د ډاکټر عبد الله د حکومت برخه شو او بل اخره ورداخل شو خای ځینې خلک په دې کې هم خوشاله وي چې له دې سره به حکومت د سولې پروسه پیل کړي ځینې هیوادونه د سیمه د شته چې هغه غواړي افغانستان کې د سولې خبرې مخته لاړ شي البته ځینې په سولې غواړي افغانستان کې یعنی د دې لپاره چې خپلې ګټې خوندې شي یعنی د خپلو ګټو پر اساس په افغانستان کې سولې او ثبات خوښ وي او ملاتړ وي کوي ځکه چې افغانستان کې سولې او ثبات له شک پرته د ځینو سیمه ییزو هیوادونو ګټې هم ګواکي هغه فکر کوي چې که ډاکټر عبد الله او اشرف غنی سره جوړیږي نو بین الافغاني خبرې به پیلېږي او په دې سره بل اخره افغانستان ته ښایي سولې او ثبات راوګرځي مګر د سین زما په نظر ک واخو په دې به هم خبرې وکړو چې
د مهرباني وکړه
بله د سولې خبرې په دې سره نه یوازې دا چې اسانه شوی نه دی بلکې پیچلې شوی دی ځکه چې اول خو خپل د مصالحې د عالی شورا جوړښت کته سو ګوري میکانیزم یې ډاکټر عبد الله متفاوت ماوینین یې بیا د نور ماوینین ورته معرفي کیږي بیا دا چې تصمیم به څوک نیسي نه پورا ډاکټر عبد الله تصمیم نیولې شي نه پورا ولسمشر غنی تصمیم نیولې شي پدې او بل دا چې
د واحد صاحب څومره وړاندې ولسمشر ویلي دي چې د سولې ورستۍ پریکړه به ولس کی یعنی صلاحیت د ولس په لاس کې ده
نو د ولس خود سي دي چې دائم چارواکو واکمنو د خپل ګټو لپاره د اشار پیسې کارولې کوم ولس تبخ ارګ یا چارواکو د ولس خبره اوریدلې ولس خود اوس نه جګړه وژنې چې روان دي نه غوړي ولس خود اشرف غنی چې ترکه مقرره روانې کړي دا نه غوړي ولس خو متفاوت شي غواړي یعنی ولس یوازې د دې لپاره دی چې د خلکو سترګو کې خاوري وشیندل شي نو زه فکر کوم چې د سولې پروسه به له افغاني خبرې لا پیچلې شي ځکه ډاکټر عبد الله به څه کوي د لپاره چې ډېر په قدرت کې پاتې شي یا د مصالحې عالی شورا وساتي نو د سولې خبرې به ځندوي دایم به کوشش کوي ځکه چې سولې وشي خو د نور مصالحې شورا معنا نه لري ختم شوه په دې خاطر له بده مرغه چې به له افغاني خبرې لا زیاتې پیچلې شي او نه یوازې چې موږ د ټولې طرف ته متاسفانه په دغه ګامونو روان یو بلکې نوې خندونه جوړیږي او په دې سره د اوس مو تاسو خبرې کوي د افغانستان په ګوډ ګوډ کې یو مور ته طالب زوی پروت دی ځوان وژل شوی یو اردو عسكر مور ته پروت دی وژل شوی یو پولیس وژل شوی یو بل ملکی وګړی خځه او ماشومان وژل شوی دي ټول افغانان به ټول روزنه سي کلمه وایي نه بعد مرغه موږ په یو بد جګړه کې ګیر یو دغه چارواکو د ناسته مو سیاستونو او دغه راز د بارنیانو د ګټو لپاره موږ وژل کیږو او دغه حالت دوام د متاسفانه کوم سیاسي معاملې چې روان دي هغه موږ دی وینو او وژنو او دغه راز د وحشت دوام دی چې ګټه یوازې
مننه واحد سم رنجبر صاحب ک د 2014 کال تړون او د 2016 کال دغه هوکړه دغه سره پرتله کو څومره تفاوت سره لري خپل منځ کې او کومه بل نه خده
نو ګورل ته خو ما وړاندې یم ویلې چې مثبت او منفي اړخونه لري هغه شکل دی دولتداري چې په هغه وخت کې تحمل شو هغه خو اثر نظام ته تغییر ورکړ په مجموع کې یو اجرایوي رئیس هغه تشکیلات او هغه هم نیمایي دولت ټول هغه ریاستي نظام چې په اساسي قانون کې راغله او هغه ته تغییر ورکړ چې هغه مقایسه کیږي نه له اوسني حالت سره. اوس څه فرق پدی کېدی چې دولت په مجموع کې ترې کو نه قواوي وساتل شولې د رئیس جمهور سر حاکمیت لاندې د سلو سپېڅلې مادې د اساسي قانون تر اصل واکونو لاندې یو بل څنګه یو تشکیلات جوړ شول چې هغه دغه د ملي د مصالحي عالی شورا ده مصالحي عالی شورا او دولتي عالی شورا ده. دغه دوه شی نه وي جوړ شول. ګوري دلته سره دې چې راغلي دي چې دا د قانون پر بنا مګر ټول هغه اخري پریکړه هغه یعنی الزامي دي ټول د تلیکل سیوی دي په داسې حال کې چې هیڅ تشکیل نشي جوړېدلی بدون دې چې ملي شورا یې تصویب نکړي. د اساسي قانون پر بنا بودجه ملي شورا باید تصویب کی، تشکیلات باید ملي شورا تصویب کی، کنه اصلا دا یو بیگانه قدای تشکیل دی چې هغه تپل سوی تشکیل دی چې خارج د اساسي قانون متحملی کی. چیزی ډیره هیله لرم چې دلته چې کوم ځای کې اشاره شوی دی د پرتو قانون د قانون اساسي پرانا کی یا د قانون پر بنا چې دغه موضوعات ته به توجه کی لکه په خوا غونډې ونیسي ملي وحدت حکومت غونډې چې بیا
دوه بیرغ جیکسی او دوه ډیر زیات تمننه. بس هم دلته راټولو د کابل پوهنتون استاد اسد واحدی او همدارنګه د حقوقي چارو له کارپو کبیر انجبر له تاسو ته ډیر زیات مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړو. درنور ودونکو تربیه خې چاره.